مشال ډیو د ازم تاسو کور وای سره الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. لومبے زمن خبرنو سرٹ کی ایران وائی د پاکستان لخوا په برید کې نه کسان وزل شوی. په شمالی وزیرستان کې یو ځای مشر په هدفی برید کې وزل شوی. او یونیسف په افغانستان کې د 9500 محلي تعلیمي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی. اوس خبرونو تفصیل. پاکستان وایي چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې یې د ترهګرو پر پټنځایونو بریدونه کړي چې د ایرانیو چارواکو په وینا د څلورو ماشومانو او درې ښځو په ګډون 9 کسان پکې وژل شوي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د جنوري پر 13 سهار وختي یې د ډرون توغندیو او نورو وسلو له لارې بریدونه وکړل. د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ په نوم د وسلوالو ډلو پټنځایونو په نقه کړل. تر دې وړاندې د پاکستان د بلوچستان وزارت هم ویلي وو چې د جنوري پر 13 سهار وختي شوي بریدونه خورا منظم او دقیق ول چې پکې یو شمېر ترګر وژل شوي. د پاکستان د بلوچستان وزارت ویان د ممتاز زهرا بلوچ ویلي چې په ایران کې وژل شوي پاکستانیان دي. په عین حال کې د ایران د کورونو چارو وزیر احمد وحیدی د جنوري پر 13 خبریالان ته ویلي چې په وژل شوو کې هیڅ یو ایرانی نشته. خو د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې چارواکي علی رضا مرحمتی نن مهر خبری اجانس ته ویلي چې دغه برید پر یو سرحدي کلی شوی چې قربانیان یې ښځې او ماشومان دي. ایرانی ورسره ویلي چې تهران تر برید وروسته د پاکستان ناظم الامور د بنو چارو وزارت ته احضار کړی دی. پاکستان دا اقدام تر هغې وروسته کړی چې ایرانی دولتي رسنیو د جنوري پر 14 شپې ناوخته د بلوچستان له پنګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل وسلوالې ډلې پر مرکزونو د ایرانی سرتیرو د حملې خبر ورکړ. خو پاکستان د جنوري پر 14 وویل چې په حمله کې 2 ماشومان وژل شوي او 3 جنا جوبلې دي. په همدې حال کې د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی ویلي چې د هر ګواښ پر وړاندې به ځواب وایي. پولیس وایي د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسلوالو نن سهار یو ځایي مشر په هدفي برید کې وژلې. د میرلي پولیس تاڼي یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ډو ته ویلي چې وژل شوی ځایي مشر رئیس خان نومېده چې وسلوالو په خپل کور کې دننه وژلې. دغه راز د سیمې یو انتظامي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي هم دغه پیښه مشال ډو ته تایید کړي. پولیس وایي وسلوال له پیښې له ځایه تښتېدلي او د برید پلټنې روانې دي. تر دې وړاندې د جنوري په 14 د میرانشاه په تپي مکه وسلوالو یو ځای مشر د خبر پختونخوا اسمبلی ته ولاړ احتمالي نومان ملک علی مولا په هدفي حمله کې وژلې وو. تر هغه پیښې مخکې هم د روان کال د جنوري پر 15 وسلوالو په میرلي حیدرخیلو سیمه کې د سرکاري سکول یو استاد یوسف خان وژلې وو. د هدفي حمله تازه پیښه روان کال په شمالي وزیرستان کې 15 هغه ده. یاد وي چې په 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې 44 هدفي حمله شوې. په خوست کې سوداګرو د باروړونکو ګاډو ډرایورانو د تجارت لپاره د غلام خان لارې پرانیستو غوښتنه کړې ده. دوی پرون مشالې ته ویل چې د لارې بندېدو له وجې دواړو خواو ته سلګونه ګاډې ایسار دي چې پکې مالونه د خرابېدو له خطر سره مخ دي. په خوست کې یو سوداګر انور افغان وایي چې په شمالي وزیرستان کې د مرکزي آسیا هیوادونو ته تلونکي مالونه کې ګاډي هم ولاړ دي.
پاکستان څخه مدایله ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاصه کی وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي. ارته چې کوي د کابل سره به دې مذاکرات وکړي. د تاجکستان مالونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاک ولاړ دي، د روسیې مالونه پکې ولاړ دي، د پاکستان مالونه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي.
دا برسال کې دا چې په تورخم کې هم سوداګرو ډرایورانو د ګمرکي چارو د ټولنې غړو پرون د خیبر درې پر لار مظاهره وکړه. ول پاکستان حکومت یې غوښتل چې هلته ایثار مرونکي ګاډي دی پرېږدي چې افغانستان ته ولاړ شي. اسلام آباد وایي چې له افغانستان سره د تګ راتګ پر ټولو لارو یو ډول تګلار عملي کوي او بې له پاسپورټ او ویزې هیڅ چاته د سفر اجازه نه ورکوي. د پاکستان حکومت وایي چې دا کار د هیواد د ملي امنیت په ګټه دی. همدا لامل دی چې د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې هم د 2023 کال د اکتوبر له 1 راهیسې سوداګرو او مزدورانو پر لته دوام ورکړی او وایي چې حکومت باید ورته د پخوا په څیر د کندهار له سپین بولدک سره په شناختي کارت تذکیرو یا بلې سفري اجازتنامې د تګ راتګ اجازه ورکړي. پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د $15.6 million پور ترلاسه کړی. د پاکستان مرکزی دولتی بانک سٹیٹ بینک آف پاکستان د جنوری پر ولسمه پر خپل ایکس پاړه په بیان کې لیکلی چې ایم ایف د جنوری پر یو ولسمه د خپل اجرایوي بورډ لخوا د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د لومړی بیا کتنې تر بشپړېدو او هغه هیواد ته یې په سمدستي توګه د پور د دویم قسط ورکولو له اجازې وروسته دا پیسې ورکړي. پاکستان ته د پور د اوسني قسط د ورکړې په اړه د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف د مامورینو یوې ډلې او پاکستاني چارواکو ترمنځ موافقه د 2023 کال په نومبر کې شوې وه. هغه مهال ایم ایف په بیان کې ویلي وو چې هغه موافقه د اجرایوي بورډ منظورۍ ته اړتیا لري چې تر هغې وروسته به پاکستان ته $700 میلیون ورکړي. د ایم ایف په تازه قسط سره پاکستان ته د نهه میاشتني پروګرام په لړ کې ورکړل شوی پور $9 اربع ته رسیدلی دی. پاکستان له 2019 کال هیڅ له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د $6 اربع د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو چارو ادارې یونیسف په افغانستان کې د 9500 محلي تعلیمي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې له دې کاره به 140,000 ماشومان برخمن شي. هغه ادارې دا نه دي ویلي چې ټولګي په کومو ځایونو کې جوړوي، خو یونیسف په شاوخوا ټولو ولایتونو کې زرګونه محلي ټولګي تمویلوي. یونیسف تیر کال ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 3000 محلي ټولګي لري او ژمنه یې کړې وه چې د هغو شمېر 20,000 ته لوړوي. په 2020 کال کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، نو تر شپږم ټولګي پورته یې د جنو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دا تر دې مهال مشال خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدلی شئ. په دې ګړۍ کې به لومبه تاسو ته د پاکستان او ایران ترمنځ پر یو بل د حملو په اړه وروستي معلومات نیغ په نیغه له اسلام آباد درکوو، او دا به هم واورئ چې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه دوام لري او یو بل قبایلي مشر وجنې د سیمې اوسیدونکي لا نور اندېښمن کړي.
وزیرستان هجی رکیمه ټارګټ کیلینګ سلسله شری دوی ته وزیرستان او مه بار بار دا غشتنه کړی د دفاع او سکیورټی ادارې نه چې دا شای باندې ځکه چې وزیرستان نام را بودین دوه دولت کې ډیر سکیورټی فورس پروت دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان پولی تړلو سره د میوو او نورو شیانو کاروبار کوونکي سخت پریشان دي.
گاڑی سور دش پہ روتا سو گاڑی افغانستان طرف تا دس شپ روتا سو گاڑی بور دی پہ دیکھے سبزائی دی پوری جا دو
او د مومند کروندګر وای بارانونه نکیږي او وشکاله یې فصلونه خراب کړي.
ډېر سخت تکلیفات دی خلکو فصلونه کړی دی، هغه فصلونه بالکل په پټو کې زیړ شلو وټ شلو. وشکالی دا علاقه کې سخت تکلیف دی او خلکو یې چغی وی الله تا.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره. او سمو د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه په خبرونو کې تاسې هم واورېدل چې پاکستان او ایران ترمنځ د یو بل پر خاوره د حملو لړۍ روانه شوې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت او پوست په جلا جلا خبر پاڼو کې نن وویل چې د ایران په سیستان بلوچستان کې یې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي او وسلوال یې وژلي، خو ایراني رسنۍ وایي چې په دې حمله کې ولسي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي. پاکستاني چارواکو دعوه کړې چې څو ځل یې ایران ته ویلي وو چې له دغه ځایه بلوچ وسلوال حملې پلانوي، خو هغوی یې پر ضد ګامونه نه واخیستي. دا بریده تر هغې وروسته شوی چې تیر ورځ ایران د پاکستان په بلوچستان کې ډرون او میزایل حملې وکړې او دعوه وکړه چې د هغو وسلوالو دوه مرکزونه یې له منځه یوړل چې په ایران کې به یې حملې کولې. اسلام آباد ویلي وو چې د ایران په حملو کې ماشومان وژل شوي دي. هم په دې اړه په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، ستړي مشي او ستاسو نه لومړۍ پوښتنه همدغه ده چې یو خوا ایران تیر ورځ برید وکړو، نن پاکستان برید وکړو، وروستي څه معلومات دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. روسی معلومات خو یو خو تاسو لږ اشاره وکړه د بهرنیو چارو وزارت لخوا د بیان چې هغې کې هم دغه د حمله ویل شوي وو چې پاکستان حمله کړې ده، او خو وروسته بیا د پاکستان د فوج لخوا هم یو بیان جاری شو او په هغې کې هم څه تفصیلات ورکړل شول، او په هغې کې هم دغه وویل شول چې لکه نن سهار د جنوري په 13 پاکستان په ایران کې دننه چې دی ورته پټن زینه وی او د پاکستان پټکو د ترهګرو د استعمال دلان دی وو هغه باندې حمله وکړي او بیا په دغه د فوج بیان کې دا هم ویل شوی دی چې په کومو کسانو باندې حمله شوی دی نو هغه په پاکستان کې د پاکستان پټکو په ترهګره کې اغي لاس لرو بیا پاکستان لګ دام ویل دی چې دوی فوج دا ویل دی چې دی په ډرون حمله استعمال کړی دی توغندی استعمال کړی دی او نور وسلې هم په دغه حملو کې استعمال شوی دی او بل بیا دوی نمونه اخستې دي چې بلوچ لیبریشن آرمی او بلوچ لیبریشن فرنٹ دا فوج بیان وی چې دی نه خښوی دی او دی دا هم دا وکی چې د قوی معلوماتو په بنیاد باندې دوی عملیات کړی دي چې پاکستان ورته مرګ بر سماچار نوم هم د خپل عملیاتو د لپاره ورکړی دی نو بهرحال ځینې نمونه هم اخستري چې دا د دغه ډلو ځینې مشران دي یاد کړی دي چې هغه هم په دې کې د منځه وړل شوی دی نو بیا یو خبره د ډایلاګ هم شوی دی چې دواړه رور هیوادونه لکه ایران رور هیواد یاد کړی دی د فوج بیان کې وایي چې د مسلو د حل لپاره ډایلاګ هم یو لار ده
سما تر خلاص به موږ پښتنه زما وا چې تاسو څه وایي چې د ایران لخوا چې کوم خبرګون مخ ته راغلي دی چې غوي کزنو چارواکو دا خبره کړې ده چې په دې کې هیڅ یو ایرانی هغه نه دی وجل شوی دغه راز که څه هم زنو چارواکو ویلي چې نه دی کې نه کسان وجل شوی دي خو بلخوا دغه بیان او بیا د پاکستان لخوا چې کوم د آی اس پی آر کوم پرس ریلیز دی یا کوم خبر پاڼه د پاغه کې چې راغلی اخره کې د خبرو خبره شوې ده چې خبرو د لارې باید دغه مسلې هوارې شي دغه لورته اشاره کړي نو څه ګوري چې دا مسله نوره سیوا کیږي کنه ستاسو په خیال باندې هم دومره وا
زما خیال چې د سیوا کې دوه خو احتمال به وي ځکه اوس ته ایران چې کوم تازه رپورټونه دي چې هغه لکه د نن ناغي ویل دي لکه چې نوې هغه د مشکونه شروع کړي په ځنې برخو کې چې د پاکستان پولیس سره نږدې هم یاد شوی دي چې هوایی دوی مشکونه کوي نو سره دې چې دانش ویل چې دغه هدف یا د پاکستان ته یو میسج دی لیکن لکه څنګه تیر روز موږ ذکر کوو د پاکستان د فوج او د ادارو لخوا چې کوم د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا اکاونټونه دي هغه کې دغه خبر هم ذکر شوی دی دا د مشکونو شروع کېدو او البته یو پکې دا هم خبره شوی ده چې پاکستان ته د دغه مشکونو پاړه باندې خبر نه دی ورکړی شوی ځکه دا یو روایت دی چې کله به لکه دغه مشکونه کیږي او خاص کر بیا پولیس سره نږدې نو یو بل تر یو خبر ورکي او ځکه چې کله به هندستان سره هم تعلقات به خراب هم خو بیا هم چې کله به مشکونه کېدل نو یو بل ته خبر ورکي نو دا وخت چې د پاکستان او د ایران ترمنځ د سفیرانو هغه سفیران هم نشته بیا پاکستان په خپل باندې ویل دي چې د خبرو او دغه رنګ تک را تک هم هغه بند کړی دي نو لږ به مشکل وي چې ډیر زر دا حالت نارمل شي ولیکن زما خیال چې اوس به د ایران غبرګون تر د عمل ته ګورو چې آیا هغه د پاکستان دغه حمله چې پاکستان نه ډیر زیات لکه رسمي اعلان وکړ او باسونه په شروع شول فوج مو خارجه وزارت مو آیا ایران یو بل ګام اخلي او کنا خاموش پاتې کیږي نو بهرحال دې ته به قتل غواړي او بل تاسو خبرو کړ د ایران رسنۍ مام مساره لیدي هغه خو هغه حمله تایید کړم ده البته دا خبره کوي چې دا ایرانیان نه وو نو یو له هغه سره هغه د پاکستان دا وا چې کوای چې دلته د دیمو استوال مخالفین دي نو که هغه بیان ته وګورو لږه طرف ته مزي او دغه رنګ بیا په دواړو خو انکار کوي پاکستان او ایران دواړو چې تر یو بل هغه استوال مخالفین نشته او د تقدیر نو بار یو یو ګونګون د حالت دی ولیکن دا امکان ما د چا بنو چې ایران او پاکستان حالت ته ورسی
سبا تر خلاص بس اخر بوختونه ساس نه دغه چې په یمن کې د ایران ملاتړی حوثی طالبانو باندې د برتانیا او امریکا لخوا بریدونه په روسي کې دغه سی بیا د ایران لخوا په عراق او شام کې بیا بریدونه اوس د پاکستان کې بریدونه کړی دي نو څوري په داسې حالت کې کڅمو چین ویلي چې هغه د منځګړي رول لوبولو ته چمتو دي نو څه ګوري چې نړیوال هیوادونه په خاص توګه بیا چې کم طاقتور هیوادونه دي هغه څه رول تاسو ګوري چې د کی لوبي یا لوبول شي یا بولو به کڅنګ
ګوري اکثر خو خلک چې کله دغه رنګ د دوه هیوادونو ترمنځ داسې لانجه را منځته شي نو بیا اکثر هیوادونه و چې دا تاسو خپل د خبرو دلارې لکه حال کې دا خو یو اصول پاتې شوی دی او اکثر هیوادونو هم دا اصول خپلې چې تاسو خپل مسلې حل کې. لیکن چین ځکه د منځګړتوب خبره کړې ده چې د یو خو ایران او پاکستان سره چین ډېر ښه تعلقات دي او د چین رول په دې سیمه کې وخت په وخت باندې زیاتېږي هر لحاظ سره، سیاسي هم اقتصادي هم. تاسو به یاد وي چې چین په اول ځل باندې لکه ډېر مهم رول هغه وخت کې مخې ته چین راغی چې کله د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د کلونو چې کوم سفارتي اړیکې شلېدلې وې، تعلقات یې نه وو، هغه د چین په واسطه باندې دواړه هیوادونو واپس سفارتي تعلقات هم بحال شو، سفارتونه خلاص شو. دا کار په خو امریکا کو یا په نورو هیوادونو کلو چین دا کار وکړو. بل چین تاسو یادیږي چې سمو د وړاندې ایران سره یو ډېر د بلیونونو ډالرو یو معاهده وکړه، بیا افغانستان کې سرمایه کاری کې افغانستان ته دې وخت کې څوک راځي نه د سرمایه ګذارۍ لپاره لکه زیات، لیکن چین هلته دی. نو چین نه غواړي چې دغه هغه مخکینی پروژې هغه هغه ون بیلټ ون روډ انیشیټیو وته وي بی آر آی یا د سی پیک تي، نو ایران او غواړي بم ځکه چې اوس خو ایران ته یو لحاظ سره چونکې خارجیان درته نشته هغې د پارلار دا. نو چین ځکه غواړي چې یو رول ادا کړي د دواړو ته ویلیم چې تاسو هغه خپل دلار د خبرو دلارې مسله حل کړئ. چین هغه نه غواړي چې د چین هغه دلته سرمایه کاری د چین هغه رول هغه اغېزمن شي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه ترخان صاحب خو وختونه مشر دوه همکارو ترخان صاحب همدغه موضوع کې پاتې کیږو. او دونکو ایرانی چارواکي وایي په پاکستان کې ځکه بریدونه کړي چې د خپل هیواد پر وړاندې هر ډول ګواښته ځواب وایي. د ایران د مرستیال ولسمشر محمد حسینی په وینا له پاکستان او ځنو نورو ګاونډو هیوادونو وسلوال پر ایرانی اهدافو سیمو او ولسي وګړو خونړۍ حمله کوي، نو ځکه به دوی په قرار نه کینی. پاکستان دا نه مني چې له خاورې په ایران کې وسلوال فعالیت کوي. د ایران او پاکستان ترمنځ جیش العدل وسلوال ډله فعال ده چې ایرانی بلوچ سنی ډله ده او غواړي سیستان بلوچستان سیمه له ایران آزاد کړي. همدارنګه ځنې بلوچ وسلوال ډلې له پاکستان د خپلواکۍ لپاره جنګيږي. تفصیل د اسد الله الدین په دې راپور کې.
افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ترمنځ ناندرۍ جدي شوي او دواړه لوري د خپلو ګټو د دفاع خبره کوي. ایران پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلي دي د پاکستان پر خلکو یې د برید هیڅ نیت نه درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی پرون ویل چې هیواد به د دوی په وړاندې هر ډول ګواښته ځواب ووایي.
پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د داووس اقتصادي غونډې لپاره یې سویس ته سفر کړی پر پاکستان د خپل هیواد برید توجیه کړی دی. هغه ویلي ایران د پاکستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په وینا یې هیواد دا اجازه نه ورکوي چې ملي امنیت ته یې خطر پېښ شي. ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان پر بلوچستان ایالت د توغندیو او بی پیلوټه الوتکې بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بریدونه د بلوچستان ایالت سبسکو سیمې او پنجګور ته نږدې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغه برید د هر ډول عواقبو پرابه د ایران پر غاړه وي.
is completely unacceptable.
دغه ډول نه قانون اقدام په هیڅ صورت د منلو نه دی. د هیڅ توجیه هم نه لري. پاکستان حق لري چې دې ډول نه قانون اقدام ته ځواب ووایي. ټول مسولیت او واقعیت د ایران پر غاړه دی.
sequences will lie squarely with Iran.
د پاکستان د سندي ایالت والی کامران تیسوری چې د سوداګرو د یو 15 کسیس پلاوی په مشرۍ په څلور ورځني سفر ایران ته تللی وو، د بریټ په خبرګون کې خپل سفر لغوه کړ او پرون ماخام بیرته کراچۍ ته ستون شو. دغه پلاوی د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره پر سوداګریزو اړیکو خبرې کول او په چابهار بندر کې په یو نندارتون کې ګډون کول وو. ایران ادعا کړی چې پر بلوچستان د برید هدف یې پر پاکستان برید نه، بلکې د جایش العدل وسلوال ډلې په نخښه کول وو. د ازادي رادیو ایرانی څانګې رادیو فردا راپور ورکړی چې دغه وسلوال ډلې مرکز د بلوچستان په سبسکو سیمه کې دی. وړاندې جایش العدل ته د یوې منصوبې اعلامیې له مخې ویل شوي چې شپږو بی پیلوټه الوتکو او څو توغندیو کورونه او د دغه ډلې د کورنیو غړي په نخښه کړی دي. ایران تر دغه برید یوه ورځ وړاندې په سوریه او عراق کې هم توغندیز بریدونه کړي دي. د حملې د کرمان د وروستیو خونړیو بریدونو په غچ کې کیږي. د کرمان په بریدونو کې نږدې سل تنه ووژل شول او مسؤلیت یې هم داعش وسلوالې ډلې ومانه.
مشال جوته خوږ استی د ایران او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په موضوع تاسې دغه راپور واورید.
دا مشال رادیو
په شمالي وزیرستان کې یو بل مشر په هدفي برید کې وژل شوی دی. پولیس وایي چې په خیسور سیمه کې د رئیس خان په نوم ځایي مشر په خپل کور کې دننه وژل شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. پولیس د تیر په څیر یو ځل بیا د پلټنو او بریدګرو د نیولو وعده کړې. په شمالي وزیرستان کې تیره اونۍ یو بل قومي مشر ملک کریم الله وزیر سره د دوو ملګرو وژل شوی و. د هغه حملې ذمواري هم چا نه منلې. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
د میرعلي پولیس تانه چارواکو ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلي خیسور کې وسلوالو نن سهار یو بل ځایي مشر په هدفي برید کې وژلې او وسلوال تښتېدلې. د میرعلي پولیس تانه او ځلې انتظامیه دوه جلا جلا چارواکو چې نه یې غوښتل نامونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې رئیس خان نومي مشر خیسور کې وسلوالو سهار وختي په خپل کور کې دننه په ډزو وژلې. پولیس وایي چې دنه معلومه وسلوالو ضد یې مقدمه دایره کړې. د جنوري په لسمه هم ایرامشاه تپې سیمه کې وسلوالو ځایي مشر او صوبایي اسمبلی لپاره روانو ټول ټاکلو نوماند ملک کلیم الله په هدفي برید کې وژلې وو. هم د جنوري په 15مه د شپې میرعلي حیدرخیلو کې وسلوالو یوسف خان چې د سرکاري سکول استاد وو په ډزو وژلې وو او بریدګر تښتېدلې ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دغه 15مه پیښه ده. تیر 2023 کال کې د غلطه سلور سلويشت هدفي بریدونو پیښې شوې وې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو سیاسي او ټولنیز فعال عادل داوډ مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت په غوښتنو نور ستړي شوي او رستر بلا نامنی سوا کیږي. انتخابی مهم هم روان دی او خلق د یره ترخیش کار دی.
وزیرستان شری رکیما ټارګټ کیلینګ سلسله شری دوه تیرې سلورې پینځه کولینا وزیرستان عوام بار بار د غشتنه کړی د دفاع او سکیورټی ادارې نه چې دا شای باندې ځکه چې وزیرستان نام را بودین دوه دولت کې ډیر سکیورټی فورس پروت دی او د دیشي بیا خاص کر بداسې واقع چې الیکشن کمپین شری دا پانا ته ځای په شروغلو نو د وزیرستانیونه په ژوند باندې ډیر اخیس دیشي اچا ولدا بیا خاص کر په سیاسي حالې زلې شداس لمونه واقعیات دا بیا ډیره د مایوسۍ او ډیره
د جنوري په لومړۍ نیټه هم میرعلي کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژلې ول چې د پنجاب ډیره غازی خان ول او د غلطانایان ول. د جنوري په دریمه هم شمالي وزیرستان کې وسلوالو د ملي جمهوري غورځنګ چیرمن محسن داوړ په انتخابي کمپین قافله برید کړی وو چې نوموړی او ملګري یې خوندي پاتې شوي ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښو او وسلوال بریدونو کې تیزی راغله. د غلطه ځای خلکو سیاسي او مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي. له حکومت یې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کړې. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړي چې د غلطه وسلوالو ضد کاروایي توند کړي. هدفي عملیات یې دوام لري. امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې ډیری الشوی نو په میاش کې او په دوکیا په سالورو کې خدانه الکی
دا نه وی فل او دا قام بدی پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راي څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څنګه نه شي.
د مشال ترنا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټول مال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غاړه تا کولې څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زموږه او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماځیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
ودونکو د پاکستان حکومت لخوا پر تورخم د مارلونکو گاډو ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزې لازم کول وروسته حتی ګڼ ګاډي ولاړ دي او ډرایورانو یې مظاهره کړي. سوداګر وایي چې د افغانستان او پاکستان خواو ته ګڼ هغه ټرکونه ایسار دي چې له ډرایورانو سره یې ویزې نشته او د دواړو هیوادونو حکومتونه یې بغیر له اسنادو سفر ته نه پرېږدي. دوی وایي چارواکي باید د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر چمن لارې هم د همدې مسلې له وجې تجارت ودرېدلې دی. هلته له نږدې درې میاشتو راهیسې د کاروبارجانو په لټ روان دي. د پاکستان نگران حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو ته غاړه نه دی خودي. پاره تفصیل فرحات چینور راکوي.
د جنوري په لسمه نیټه په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې غړو سوداګرو او ترانسپورټرانو د کسټم دفتر مخې ته خپل احتجاج ریکارډ کړ او دا غوښتنه یې وکړه چې د خیبر درې په لار ودرول شوو ګاډو ته د اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته واوړي. دوی ویل چې افغان ډرورانو لپاره دی په تورخم صفري نقطه کې د سټیکر ویزې لګولو سهولت ورکړل شي او چې کله هم حکومت د کاروبار پر مخ د تورخم دروازه تړي نو باید څو ورځې وړاندې سوداګر خبر وساتي چې بیا مالونه نه رابروي او تاوان سره نه مخ کیږي.
دوی کې زموږ پاکستان او افغانستان دواړو طرفه نقصان روان دی. په ټیبل ټاک باندې دا خبره هلکا
ویزې سر چې په کار چې ډرایور او کلینډر په تورخم بارډر باندې سټیکر ویزې شو کاد چې دا مسله سره حل شي.
نور سره پاسپورت منو نور سره ویزا منو او مونږ ته ډېر زیات تکلیف دی. دمره مال خراب شو په لارو کې. ټول ترانسپورټ ولیاړ دی. 40 کیلومتر پیری ولاړ دی. اب دا کې سوزیانی دی په دا کې پروتن دی په دا کې ارشاین دی.
د خیبر درې په لار لا هم په سلګونه د مالونو ډک گاډي ولاړ دی او ډرورانی وای چې یو لړ مشکلات سره مخ دي.
زمانو مغه احمد جوارم بار کړي او کار روان او دا گیټ باندې ښه تکلیف کې دا وګوره. بس یو شی سانتیا مونږ ته نشته دي. لارې باندې دي رښونه دي. بس دا غواړو چې مونږ ته مشکل شي لارې گیټ کې سانتیا راولي. عمل کوم او دا عمل کوم دواړه ډرایورانو ته سانتیا رانه ترانسپورټ
تکلیف مجبور ہے. روان شو دا کی وزو
د جنوري په 14مه نیټه پاکستانی چارواکو په تورخم دروازه افغان ډرورم لپاره یو بار بیا د پاسپورت او ویزې شرط عملی کړای او چې کوم ډرورانو سره دا سند نشته نو سره د خپل ګاډي ایثار کړي او دوړخیز تجارت ورسره معطل شوی. د تورخم هغه غاړه ته بیا افغان طالبانو هم پاکستانی ډرورانو ایثار کړي او د پاسپورت او ویزې غوښتنه یې ترې کړې. په تورخم کې د خیبر ضلع یوه انتظامي چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د جنوري په 14مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په دې کشاله باندې یوه غونډه شوې خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. د تورخم کسټم او امیګریشن چارواک ویلي چې خواوشا دوه میاشتې وړاندې د ډرورانو ته ویلي وو چې خپل اسناد دی مکمل کړي خو تر اوسه چھوڑ نه کړل نو ځکه یې ریسار کړي. پاکستان په 2014 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړي او دې لاندې په تورخم دروازه هر وګړي لپاره د پاسپورت او ویزې شرط خو دی او په دې ورستو کې ډرورانو او افغان ناروغانو ته دا سہولت ورکړل وو چې د بغیر پاسپورت او ویزې پاکستان ته را داخل شي خو وسې ترې دا سہولت بیرته اخیستای. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. وخت شوه شپږ نیمې بجې. نو تاسو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم. پاکستان وایي چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترګرو پر پټن ځایونو بریدونه کړي چې د ایرانیو چارواکو په وینا د څلورو ماشومانو او درې ښځو په ګډون نهه کسان پکې وژل شوي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د جنوري په 13 سهار وختي د ډرون توغندیو او نورو وسلو له لارې ګډونه وکړل او د بلوچستان لیبریشن آرمي او بلوچستان لیبریشن فرنټ په نوم د وسلوالو ډلو پټن ځایونه یې په نښه کړي دي. پاکستان دا اقدام تر هغې وروسته کړی چې ایرانیو دولتي رسنیو د جنوري په 14 شپې ناوخته د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د جیش الله د وسلوالې ډلې پر مرکزونو د ایرانیو سرتیرو د حملې خبر ورکړ. پاکستان د جنوري په 14 وویل چې په حمله کې دوه ماشومان وژل شوي او درې جنه ژوبل دي. پولیس وایي د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسلوالو نن سهار یو ځایي مشر په هدفي برید کې وژل دی. د میرعلي پولیس ثاني او چارواکي د نوم نه خودل بشد مشال ډوته ویل چې وژل شوی ځایي مشر رئیس خان نومېده چې وسلوالو په خپل کور کې دننه وژل دی. دغه راز سیمې یو انتظامي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي هم دغه پېښه مشال ډوته تایید کړي. د دې د مچا د برید ذمہواري نه ده منلې. په خوست کې سوداګر او د بارونکو ګاډو ډرایورانو د تجارت لپاره د غلام خان لارې پرانیستو غوښتنه کړې. دوی پرون مشاله ډوته وویل چې د لارې بندېدو له وجې دواړو خواو ته سلګونه ګاډي ایسار دي چې پکې مالونه د خرابېدو له خطر سره مخ دي. اسلام آباد وایي چې له افغانستان سره تګ راتګ پر ټولو لارو یو ډول تګ لار عملي کوي او بېله پاسپورټ او ویزې هیڅ چاته د سفر اجازه نه ورکوي. او پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف څخه د 15.6 میلیون ډالرو پور ترلاسه کړی. د پاکستان مرکزی دولتي بانک د جنوري په 14 په خپل ایکس پاڼه دغه خبر ورکړی. خبرونه مو واوریدل، لنډ خبرونه مو واوریدل. اوریدونکو په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا یمن میشته حوثي یاغیان د نړیوالو ترهګرو ډلو په نوم لړ کې شامل کړي دي. وزارت دا اعلان پرون تر هغې څو ورځې وروسته په بیان کې وکړ چې امریکایي او برطانوي ځواکونو په یمن کې پر حوثي یاغیانو هوایي حملې وکړې. حوثي وسلوالو په وروستیو کې په غزه کې د جګړې په غبرګون کې په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو حملې زیاتې کړې دي. اسدالله لودین د نړیوالو جانسونو د خبرونو پر اساس دا رپورټ جوړ کړی دی.
امریکایي چارواکو په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو د مخنیوي د هڅو په لړ کې حوثي وسلوال بیا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه اقدام له همدې نیټې 13 ورځې وروسته عملی بڼه غوره کوي. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې له دې اقدام سره به د ایران له ملاتړه برخمنه حوثي وسلواله ډله تر بندیزونو لاندې راشي او د تمویل او تجهیز لارې به یې بندې شي. حوثي وسلوالو په غزه کې د اسرایلي پوځیانو د بریدونو له ډیروالي سره په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډیر کړل او ځینې بیړۍ یې تاو کړې او وې درولې. د حوثي وسلوالو دې کار نړیواله سوداګري ټکنۍ کړې او دا اندېښنه راولاړه کړې چې په غزه کې د اسرایلي پوځیانو او حماس سختدریزې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي جګړه به د منځني ختیځ نورو سیمو ته هم وغځېږي. رویټرز د امریکا د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي د حوثي وسلوالو همدغه بریدونه د ترهګرۍ له تعریف سره سمون لري. امریکا حوثي وسلوال داسې مهال بیا د ترهګرو په نوم لړ کې شاملوي چې د امریکا او بریتانیا جنگي الوتکو تیره اونۍ په یمن کې د دغه ډلې پر اهدافو لسګونه بریدونه وکړل. حوثي وسلوالو چې په سره سمندرګي کې پر بیړیو بریدونه له اسرایل سره په جګړه کې د فلسطینیانو ملاتړ بولي د امریکا او بریتانیا د هوایي بریدونو د غچ اخیستنې خبرداري ورکړې دی. حوثي وسلوال د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د واکمنۍ په وروستیو کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړي وو، خو د 2021 کال په فبروري کې امریکا دغه ډله د یمن د بشري ناورین له کبله له دې نوم لړه وایستله. هغه مهال ملګرو ملتونو د یمن بشري وضعیت بیړنۍ بللی وو او خبرداري ورکړی وو چې د یمن 1.5 میلیونه وګړي یا 2/3 کې اوسیدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال راډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په خوست ولایت کې سوداګرو د مالونکو گاډو ډرایورانو له شمالي وزیرستان سره د غلام خان لارې د پرانیستو غوښتنه کړې. د برسال کې دا چې په تیرو ورځو کې د تورخم انګور ډي او ډنډي پټان د لارو تړتړ کېدو وروسته غلام خان هم بند شوی او باندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري دلیدلې ده. د جنوري پر 13مه د پاکستان حکومت دواړو لورو ته د باروړونکو گاډو ډرایورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې لرل لازمي کړل. اسلام آباد وایي له خپلې پریکړې نه پشا کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
له هغه وروسته چې ډیورن کرخې دواړو غاړو ته د تلونکو او راتلونکو کسانو او د موټر لرونکو ډرایورانو د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزې لرل حتمي شوي، له څو ورځو نه د غلام خان بندر لاره هم تړل شوي او د دې ځای سوداګر له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د سرچینو د معلوماتو مخې د بندر له تړل کېدو مخکې د غلام خان پر لاره هر ورځ په منځني ډول 1500 باروړونکو موټرو او له دې سربېره تر اویاو کسانو پورې ناروغانو او ناروغ لرونکو تګ را تګ کاوه. ملي سوداګر حاجی شهباز ګربز مشال روډي ته ویل
د غلام خان بډر خو دغه 15 ورځې څلور ورځې کېږي چې بند دی. پاکستان حکومت د ډرایورونو نه پاسپورټ غوړي، هغه پاسپورټ یې نشته نه اختر ته گاڑی سور دی شپږ وته سو گاڑی افغانستان طرف ته داس شپږ وته سو گاڑی بور دی پدې کې مې وې دی سو زای دی پوری جادو پاسپورت طریقہ دو مشکله افغانستان خو سپیرا یا پخو پوری روان دی.
خصوصي سوداګر وای چې د پاسپورت د نوې مسلې سره نه یوازې افغان ډریوران چې مالونه یو بل لوري ته لیږدوي د ستونزو سره مخامخ دي، بلکې هغه باروړونکو موټر هم ولاړ دي چې د غلام خان پر لاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته سوداګریز مالونه لیږدوي. ملي سوداګر انور افغان وای
پاکستان څخه مدایله ده چې په هغه زړه لیول باندې اخلاص کوي، وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، هر څه کوي، د کابل سره به د مذاکرات وکړي. د تاجکستان مالونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاک ولاړ دي، د روسیې مالونه پکې ولاړ دي، د پاکستان مننه ولر دي، د افغانستان ولر دي، د ویزې د نشټونو او د پاسپورت د نشټونو د وجنه.
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونی مسؤلان بیا وایي د افغانستان او پاکستان سوداګري ډیر کړه د سیاستونو قرباني کیږي. د یاد خونی مشر نواب امیرزای وایي
د موترخم ډنډ پټان سپین بلدکنه وروسته ترخه غلام خان بندر هم وتړل شو. دلته په سلګون موټر دې خواته یې خواته ولاړ دي. دا رښتیا هم نه یوازې افغانانو ته بلکې دوی ته هم ضرر لري، تاوان لري. اوسي دوی د میوې تازه میوه موسم دی او همدارنګه سبزیجات یې خوانه راځي یا هغه خرابیږي. موږ به غوښتنه دا وي چې د دواړو ولسونو ترمنځ تجارتي اړیکې په سیاست پورې ونه تړل شي او دا لارې خلاص.
بل لوري ته د غلام خان د سرحدي کمیسارۍ مشر بهای جان بلال وایي چې دا لار په مطلق ډول بند نه ده او اوس د دواړو لورو مشران د دې ستونزې پر هواري لګیا دي.
هغه کسان چې پاکستان ته تللي دي هغه کولی شي چې راشي په دې لار باندې. کوم کسان چې افغانستان ته راغلي دي پاکستاني دي هغه کولی شي چې ولاړ شي واپسې ټوکن ورسره وي، او کوم موټر چې پاکستان ته تللي هغه راتلی شي چې افغانستان ته راغلي هغه تللی شي. نو دغه حالت دواړو ملکونو په نقص کې دی، ځکه تجارت ولاړ دی، د تجارانو مالونه خرابېږي، د خلکو تګ راتګ ځنډمن شوی دی. په عموم کې د لارو د مشکل د حل لپاره مشران لګیا دي، انشاءالله یو حل به راوځي.
د غلام خان بندر د لارې سوداګر د نورو بندرونو د سوداګرو په شان له هغه وروسته د مالونو په لیږد رالیږد کې د ستونزو سره مخامخ شوي چې پاکستاني چارواکو د جنوري په 13مه اعلان کړی و چې نور به له پاسپورټ او ویزې پرته افغان ډریورانو ته پاکستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوي او بیا وروسته د افغانستان لوري هم ورته پریکړه وکړه.
غلام خان پولی د تړلو له کبله کاروباریان له ستونزو سره مخ دي. اوس راځو یو بلې موضوع ته. خبر پښتونخوا روغتیایي کارکوونکو په پېښور کې د صحت وزارت داری مخې ته پرلته دوام ورکړی. وایي چې حکومت ورته له نهو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده ورکړي. دوی پرون مشال ډیو ته وویل چې ډېر مجبوره شول، نو ځکه یې څلور ورځې مخکې احتجاجي ناسته پیل کړه. چارواکي وایي چې د مالیې وزارت ته یې د تنخواګانو په اړه لیک استولې او هڅه کوي چې مسله زر هواره کړي. خبر پښتونخوا حکومت له اوږدې مودې راهیسې له مالي ستونزو سره مخ دي. تفصیل لزمت شاه په دې راپور کې.
دا قبایلی ضلعو د روغتیا کارکوونکو په پېښور کې د صحت د صوبایي دفتر مخې ته پرلت له څلور ورځو راسې روان دي. دا مظاهرچیانو په وینا چې د نهه میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړی شوې. پر لطوالو کې د روغتیا زنانا کارکونکو هم شامل دي. د ای آئی پی یا ایکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام کارکونکو د اتحادیې مشر کمال خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره په قبایلي ضلعو کې د نوکرو لپاره لس کاله لاسلیک کړی دی، خو بیا هم ورته تنخواګانې نه ورکوي.
لس کاله پروجیکټ دو مونږ هایر کړو، دوی مونږ له اپر لیټر راکو، اپر لیټر کې داسو هر ډسټریکټ کې په ډیفرنټ هاسپټل کې، ساوت وزیرستان، نارت وزیرستان، راجکال، پاڑا جنار، ڈسٹرکٹ پورم، باجوڑ، اکبر، پائی کی زمان مرگری سروسز ور کئی، پل نرسنگ سروسز ور کئی، تنخواہ دا حال لے چنے مگر اگلی دل تناس چھو، نرخ میاش تنخواہ نہیں چھو، یہ احتجاج خبر چھو، زمان خورا یکم سٹارٹے، کدا اونہ منے چھو، زمان نور دسو بینے، زمان مرگری را روان جی نرسیز، مگ بر دی احتجاج دا لڑائی چرا دا و نور وسیع کو، دی روټ ته وځو، پرسکرپ ته بمزو، د گورنر مخې ته بمزو، او چې داغې څه نقصانات شو دا حکومت او دا ډیپارټمنټ مزي موارد.
پرلت کې شریکی حنیفه بیبی مشال ریډیو ته ویل چې د بندو تنخواګان له وجې ورته د کور چلول ګران شوی دی.
کور نه راوالو او بیا په هغه ترایان ولاګو، زموږ تنخواګان مونږ ته کور والا وایي چې تاسو دا ځای راځئ نو دا تاسو څه کوئ، دا تنخواګان تاسو لوي نه، دا کې نه همیاش شي یو میاش انسان گزارو کې کور والا، دوه میاش دومره تنګ شي زموږ کور والا، زموږ ټول د جنو کو د اړخان د ټولو بلکې وایي چې بس راشي په دې کور کې کینې څه کوئ، د میاشې تاسو مونږ 30-40-50,000 روپۍ خرچه کوئ، خامخا خرچه کې هغه غرونو ته زور ازو، نو هغه ته عیانې خو مونږ ورکو، او دین علاوه د کب نور فیمیل چې دي او د میل د دیو بچی دي، د دیو فیسونه یې د دیو فیسونه ورکوئ، هلته ماشومان تنګی نن سبا ماشومان مونږ ته وایي ستاسو تنخواه به کله راځي.
د قبایلي ضلعو د صحت د کارکوونکو د ستونزو په اړه د خیبر پښتونخوا د صحت ادارې ویان عطاالله مشال ریډیو ته وویل چې د پرلتوالو د تنخواګانو په اړه د خیبر پختونخوا خزانه ته خط لیګل دي،
چونکه پروسس دا چې ویچ دی د ډیسټریکټ نه راشي، بیا د ډیسټریکټ نه ډایریکټریټ تر راشي، ډایریکټریټ جنرل تر ډایریکټریټ جنرل نه دا پروسس شي، سیکریټریټ تر راشي، د سیکریټریټ نه دا موږ پروسس کو، دا موږ فایننس ته ولېګو. فایننس کې ته په دې باندې یو دوه ابزرویشنز را لید، یو یا دوه یا درې ابزرویشنز پر ال تحفظات چې کم دا سی وی چې را پدې کې دفتری عمل دا سیس دي، دا سیزونه په تاسو کمپلیټ کړئ نو بیا دوباره راولېږئ، یا هغوی څه داسې سیزونه وغوښتل چې هغه مونږ ته اډمنسټریټیو ایډرس کول پکارو، نو هغه واپس راغلل، هغه مونږ ایډرس کړی دی، واپس هم ورته لېږلی دي، څنګه ارلیسټ هغه مونږ ته راشي نو مونږ به دوی ته تنخواګانې ریلیز کړو. دوی مسله جنون ده، دا خبره ټیک ده.
د خیبر پښتونخوا تیر حکومت په کال 2022 کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو د تعلیم، صحت او ودانۍ کې د کار کولو لپاره د ای آئی پی پروګرام تر لاندې ځوانان په نوکرو اخیستي وو، چې پکې د قبایلي ضلعو د هسپتالونو لپاره د 300 زیاتې زنانه او نارینه نرسان هم برتی کړي وو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو د مومندو کروندګر وایي چې لمیاشت راهیسې هلته باران نه دی شوی، چې له کبله دوی په پخوانی وتر د غنمو کښت ته اړ شول، خو بوټي یې تر شنه کېدو وروسته وچ شول. کروندګرو مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د ځمک لاندې اوبو سطح اهم ښکته تللې ده. تفصیل شانه واستر زیرا کوي.
سږ کال د غریزو سیمو للمې نه دی کرل شوی. کروندګر وایي سږ کال ټول بلکې بارانونه نه دی شوی، او د دوی شاړې د غنمو په شمول د سبزیانو نه بې کروندې پاتې شوي. د محمد کروندګر هم وایي دغه ضلع د دوو سیندونو ترمنځ آباده ده، یو سوات سیند او بل د کابل سیند. خو بیا هم په یو تحصیل کې خو نهري نظام شته، البته اوه تحصیلونه په باران کرونده کیږي. ګلشاه صاپې د ساپو تحصیل لکړ اوسیدونکي دي. مشال ریډیو ته وایي
خلکو استسقا منځونه کوي، ځای په ځای باندې وریجې پخی په دې دیرو کې چاندي ورلکیږي. بس د الله مهرباني لانه ده شوی، ډېر سخت تکلیفات دي. خلکو فصلونه کرلي دي، هغه فصلونه بالکل په پټو کې زیړ شلو، وچ شلو. بل طرف ته تیر کال کې زه به درته ووایم چې زما په خپله باندې 60 کناله ځمکه ده، موږ له 50 کال په پروس کال باندې موږ له تقریبا چې دا ویا منه پورې غنم شوی، او سه کالی بس په دغه پوزیشن دی چې اوس کالی ده. علاقه کې سخت تکلیف دی، او خلکو چغې وایي الله ته.
د محمدو د زراعت د محکمې په خبره دغه ضلع 2,13,000 هکټر ځمکه لري، خو په دې ځمکه باندې یوازې په 1,13,000 هکټر ځمکه د نهرونو او د باران په اوبو کروندې کیږي. نور غرونه دي او یا بیا شاړې دي. غیر آباد ځمکه 1,09,000 هکټر ده. د زراعت محکمه وایي سږ کال چې په کومو ځمکو کروندې نه دي شوي ځکه هغه باراني دي، نو هغه 1,00,000 هکټر ده، او د دغه ځمکې کروندګر مکمل متاثره دي. د دوی سږ کال هیڅ رقم کرونده نه ده شوي. مقصود خان د انبار وسیدونکو یو بل کروندګر دی. مشال ریډیو ته وایي شاوخوا درې کاله کېږي بارانونه بې وخته کېږي، د کر موسم کې باران ونه شي او بې وخته باران د دوی کروندو ته فایده نه ورکوي.
خو د بده مرغه دا اووم کال دی چې د دې صحیح بارانونه ونه شو، دغه ونه شو، نو الله دې ورحمېږي. 90% ځمکه دا چې کوم د باراني اوبو ته محتاجه ده، 10% چې کوم دي بیا د کویانو دې دغه ده. خو هغه هم چې کوم دي نن سبا ډېر په مشکل سره دا دغه دي چې چا په پټای یا پیازو ته پرېښې څن.
سکل چې مومند کې په څومره ځمکو کروانده شوي، هغه 4.5 هکتاره ده. دغه زیاته ځمکه د کوز محمود د کغون تحصیل ده، ولې ځینې په پلانغار او ساپو تحصیل کې هم شته چې خلکو د کویانو په واسطه اوبه کړي او سبزیانې ورباندې کرلې. ملک نورالله د بایزو سیمو سیدون کې دی. د هغه د تحصیل مخ په قبله د کونړ نسین بهیږي او د میچنۍ په لار اباسین ته ګډیږي. خدای وایي چې د دوی ځمکې بیا هم په باران خړوبېږي.
دوی سره به مطلب دا دی چې زمونږ په شړو او شبړو خوړونو کې به مطلب دا دی چې په غرونو کې به ګایګان کېدی او هغه به سارو خوړلې. نو اوس دلته کې مونږ ته د هغې د وجې نه ډېرې مسلې دا دي چې یاره لکه مطلب دا دی هغه زمونږ سروي چې دي هغه هم نه هر دي، او مطلب دا چې بوس هم دغسې ګرانۍ دي. یو جوال بوس تقریبا چې هغې کې زما په خیال سره چې 8 دړې وزنې تقریبا چې په 1500 په 1400 روپۍ باندې تقریبا چې ملاویږي. نو که بارانونه شوي وي مطلب مې دا دی چې زمونږ د علاقې مال او سروي چې کوم دي دا به ماړه وي، او مطلب دا دی چې دغه سیبا د علاقې خلک هم خوشحاله وي.
د زراعت او د محکمې زرعي انسپکټر وارث خان مشاد رډیو ته وویل باران لا هم نه دی شوی، د ځینو کروندو وخت خو تیر شوی، خو که اوس هم باران وشي نو ممکن ده خلک ګیاګانې او ځینې فصلونه او یا بیا سبزیانې هم وکړي.
باغونه خو زموږ په اپر علاقه باندې الان کې هر کال موږ ډېر زیات کرو، میجارټي دغې دی چې هغه ناکام شي. زمیندار خواهش لري خو بیا هغه ناکام دا شي چې اوبه مو مسالې پکې راشي، کویانو مسالې پکې راشي، نو زیاتې باغونه ناکام دي. خو د میچنۍ په علاقه زموږ چې سونه باغونه دي هغه نه دي ناکام او هغه ښه کامیاب دي. هغه که باران پې وشي او که ونه شي هغه کامیاب دي انشاءالله.
خو باران به کیږي او یا که څه امکانات نشته؟ د دغه معلوماتو لپاره مشهد رډیو د موسمیاتو د محکمې د ویبپاڼې نه معلومات واخیستل. د دغه ویبپاڼې د معلوماتو سره سم تر 25 جنوري پورې به هیڅ یو ځای کې وریځ هم نه وي او نور به وي، باران به هم نه وي. خو دوی بیا لیکلي موسم به یخ وي. شانواز ترکزی، مشهد رډیو، پېښور.
خوشحال ډیو ته وګرځې اوریدونکو، د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وروستیو ورځو کې پر ټولو ګوندونو ټینګار وکړ چې د قانون له مخې د فبروري 8 په انتخاباتو کې د لږ تر لږه 5% عمومي څوکیو نوماندي ښځو ته ورکړي. په پاکستان کې ښځې په قومي او صوبایي اسمبلیو کې ځانګړې څوکۍ هم لري. په سوات کې سیاستوالان او مدني فعالان وایي چې ډېرې ګوندونه په انتخاباتو کې ښځو ته پر عمومي څوکیو د نورو نمایندانو د مقابلې حق ورکوي، او ښځې د پارلمان نه ځانګړې څوکۍ هم ترلاسه کوي. خو هغوی په سیاسي چارو کې ډېر مشکلات لري او په قانون او تګلارو جوړولو کې یې ونډه او کردار کم وي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د پرورۍ په 8 نیټه کېدونکي ټاکنو لپاره تیاری مکمل شوی، او دغه کې په مجموعي توګه قومي او صوبایي اسمبلیانو کې 250,000 امیدواران برخه اخلي، چې په خیبر پختونخوا کې د قومي اسمبلۍ 15 او د صوبایي اسمبلۍ 115 سیټونو لپاره په مجموعي توګه 15,278 امیدواران په مقابله کې دي. دغه کې پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپل پارټۍ، عوامي نېشنل ګوند او نورو سیاسي ګوندونو د قانون مطابق 15% خزینه سیاستوالو ته د پارټۍ ټکټ ورکړی. د سوات ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وایي چې په ټاکنو کې د ښځو ګډون او بیا اسمبلیو ته تلل ځکه ضروري دي چې د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کړی شي.
که تعلیم سهولت دی، که هغه کې د صحت سهولت دی، که په هغه کې نورې د هنر سهولتونه دي، نو هغه بیست یو سړی هغه شانتي پیسل سازی یا قانون سازی نشي کولی. څومره چې زنانه د زنانه د حقوق لپاره خبره کولی شي یا قانون سازی یا پیسل سازی کې هغه خپل اختیار استعمالولی شي یا خپل خبره ښودی شي، نو د دې لپاره ډېره ضروري ده چې په اسمبلی کې زموږ زنانه سپورټ شي او هغوی کینولی شي او هغه قانون سازی او په پیسل سازی کې شامل شي او هغوی دا اختیار ورکړی شي چې هغوی هم خپل کم اختیار رائے چې د نو هغه په کلاو انداز باندې شامل کړی شي.
د سیدو شریف جان جیب کالج د انګریزي ادب زده کوونکی نازیا وای چې څنګه د ښځو په ټول ټاکلو کې د وټ په ذریعه رائے مهمه ده، دغه رنګه په الیکشن کې برخه اغستل هم پکار ده.
یو ښځه چې کله الیکشن ته ودرېږي نو هغه بلې ښځې ته وایي چې تاسو د وټ دا اهمیت ته تاسو وټ ورکوئ، نو موږ بس تاسو په دا ښه کارونه وکړو، ځکه چې زیات تر جابس چې کله یو ښځه کوي نو هغې ته داسې اجازت نه چې ته به داسې جاب کوې چې لکه ستا له میړ سره انټریکشن نه راځي، لکه چار دیواري کې به زیاتر ښځه دقې ته محدودي. چې یوه ښځه الیکشن ته ودرېږي نو هغه به خپل بلې ښځې دپاره به لکه سټین والی داسې جابس به هغو ته پرووایډ کړي او د هغو اهمیت به ورته ووایي د وټ چې تاسو وټ ورکوئ، بس تاسو په دا ښه ښه کارونه وکړو.
ولې د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن ښځو څانګې مشره نعیمه ناز چې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ لپاره د دیر نه په جنرل سیټ ټاکنو کې برخه اغسته او اوس یې کاغذونه بیرته اغستي وایي چې په پښتنو سیمو کې د ښځو سیاست ته تګ ډیر مشکل کار دی.
یو ښځه د کور نه روتل ډیر ګران کار وي چې هغه راشي او په سیاسي فلیټ فارم باندې ودرېږي، هغه جلسې کې سپیچ وکړي، تقریر وکړي، یو کور ته لاړ شي، دا لکه ډېره غټه خبره وي. خو د بدقسمتې نه زموږ سره څه کېږي چې موږ هغه ښځې چې کوم سیاسي ګوندونو سره تعلق ساتي او کله دا ښځې راشي سیاسي میدان ته یو جلسه کوي، یو کارنر میټینګ کوي، نو هغه کارنر میټینګ کې چې کوم دی ریسپیکټ په نظر ورته ډېر کم خلک ګوري. بیا څه اوشي چې راواخلي هم هغه پکچر سوشل میډیا باندې پټف کی او هلته کې کمنټس او هغه سیزونه چې وي هغه د خلکو حوصله پست پاکي.
بیا په سوات او ملکنډ کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعاله نیلم رحیم وایي چې د قانون مطابق 15% ښځې نیغ په نیغه او بیا 10% ښځې به په ټولو اسمبلیانو کې برخه وي، خو چې کله ښځې د قانون مطابق منتخب شي او اسمبلیانو ته لاړ شي بیا ورته هم په اسمبلیانو کې قانون سازی او فیصله کولو کې برخه نه ورکولای کیږي.
کله چې دا زنانه چې دی پر ریزرو سیټ باندې هم اسمبلیانو ته لاړ شي خو دوی ته د خپلو اختیاراتو چې دی پته نه وي او دوی هغه خپل آواز هغه شان نشي پورته کولی، ځکه چې دلته زمونږ چې دی د خلکو تربیت نه کیږي، سیاسي تربیت نه کیږي، د دې زنانو هغه شانتي کیپاسیټی نه بیلډ کیږي، دوی د پالیسیز نه، دوی د لاز نه، د دې سیزون نا خبر ایو. تو سٹرکچر دا سی دے چی کم کی پوزیشنز دی پاگے بانی ناری نا چی دی نو ناستی نو دوی تا آغا خپل مطلب آواز پور تکول چی دی نو بیا ډیر زیاد گرانی.
د پاکستان آئین تر مخه په قومي او صوبه اسمبلیانو کې او بیا په مقامي حکومتونو کې به لږ تر لږه 10% د ښځو نمائندګي وي. دې تر څنګ ټاکنو کې به هم ښځې پوره پوره رای ورکوي او کومه حلقه کې چې استعمال شوي وټونو کې د ښځو د وټ یا رای برخه د 10% نه کمی وي هغه ټاکنې به نه منل کیږي او بیا پرې انتخابات کیږي. زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې دوی د ښځو دغه حق مني چې سیاست کې برخه واخلي او قانون جوړونکي اسمبلیانو کې رای ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو تا وګستی هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. اوردونکو، په پاکستان کې د فبروري 8 انتخاباتو لپاره سرکاري اسناد ښایي چې دا ځل بیلابیل ګوندونو او مخکخه سیاستوالانو د خپلو کورنیو غړي نوماندان کړي. په هغه هیواد کې زیاتره ګوندونه له لسیزو راهیسې میراثي سیاست کوي. شرون کې وایي په پاکستان کې میراثي سیاست پراخېدو حال کې دی، خو ځینې نور بیا وایي چې هلته دا ډول سیاست یو رواج دی او که ځینې کورنۍ د ګوندونو د مشرۍ څوکۍ پرېږدي نو ښایي په ولس کې محبوبیت له لاسه ورکړي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
پاکستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د نوماندانو سرکاري دستاویزات ښایي چې د بیلابیلو سیاستوالو خپلو خپلوانو ته د ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو ټکټونه ورکړی شوي دي. د انتخاباتو د کمیشن سره د ثبت شویو دستاویزاتو او د سیاسي ګوندونو د خپلو حتمي نوماندانو د نومونو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پخپله د قومي اسمبلۍ د ډیرای اسماعیل خان د یوې حلقې لپاره او د هغه دوه زامن د نورو دوو قومي اسمبلۍ د حلقو لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي او د مولانا دوه ورونه بیا د دوو صوبایي حلقونه په انتخاباتو کې برخه اخلي. په پیښور کې خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي دا محل په پاکستان کې موروثي سیاست نور هم زیات شوی.
وخت تیرېدو سره پاکستان کې د موروثي سیاست کې اضافه شوې ده او په خصوصي توګه باندې دې دله هغه کې نور اضافه په نظر راځي. تقریبا ډېر ځینو کې داسې امیدواران شته چې پلار او زوی ولار دی روڑا ولار دی نو دلتا یو مولانا فضل الرحمان صاحب چې دی د یو غټه پارٹی مشر دی دا هغه دو زامن چې دی قومي اسمبلی اسد محمود ٹانک نہ او اسجد محمود آغا لکی مروت نہ ولار دے دے سرا سرا چی دے آغی کم چی دا خواتین و مخصوص نشستوں لسٹ ورکر دے آغی کم دا آغی دوا خینے چی ورتوی رشی دا کور والا خوین دے آغا ہم دے نو دے یو خاندان دیر زیاد خلق چی دے راتلون کے الیکشن کے امیدواران دی پرویز خٹک صاحب دے دا پاکستان تحریک انصاف نچ خپشو پخوانے وزیر اعلی پاتې شوی دی بیا اوس خپل پارٹی جوړ کړي دا اغي چې دی د کورنۍ او کسان چې دی اغا ولار دی د تور غر نه چې دی زرګل او زرین ګل دواړه رونه دي
پاکستان تحریک انصاف ته خپل انتخابي نخه نه دا ورکړی شوی خود یاد ون صوبایي مشر علي امين ګنداپور او د هغه ورور فیصل امين ګنداپور هم په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي او د پاکستان تحریک انصاف لخوا هم دوی نومولې شوی دي هم دراز د تحریک انصاف پخوانی صوبایي مشر او د اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر او د هغه ورور عقیب الله خان د صوابین په انتخاباتو کې برخه اخلي او هم د صوابین بیا د ترکی خاندان پخوانی صوبایی وزیر شهرام خان ترکی او پیسل خان ترکی په صوبایی حلقو د تحریک انصاف لاړه په انتخاباتو کې برخه اخلي هم دراس په پنجاب او سین صوبو کې د لویو سیاسي وندونو پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میا نواز شریف خاندان او د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د خاندانونو ګڼ شمیر غړي په انتخاباتو کې برخه اخلي خو په پیښور کې خبریال او شینن کې فدا عدل وای په پاکستان کې موروثي سیاست یو مجبوري هم ده او که د مخصوص خاندانونو غړي د بیلابیلو ګوندونو مشري نه کوي نو بیا د هغه ګوندونو نور سیاستوال او کارکنان نه رايوځي کیږي
په بلوچستان کې هم دا صورتحال دی په سند کې هم دی په پنجاب کې هم دی په خیبر پختونخوا کې هم دی او بیا داسې سیاسي خاندانونه دلته په خیبر پختونخوا کې هم پاتې شوي دي چې هغه د موروثي سیاست حواله سره د هغه خپل یو پیژندګلو ده خو کومو ګورو نو سیاسي ورکران چې کوم دي اغا راغونډیږي په دې خاندانونو باندې اوس کا مثال په توګه د بوټو فیملی نه قیادت تاسو بل چاته حواله کړئ نو پیپلز پارټي به اگر انګنه پاتې کیږي یوه زمون کلچر داسې جوړ شوی دی د ټول پاکستان چې دلته خلک ړوند اعتماد کوي اندا اعتماد کوي په خاندانونو باندې اعتماد کوي
خو په پیښور کې خبریال او تجزیه کار شمیم شاهد بیا وایي اوس په پاکستان کې د موروثي سیاست او خپلولۍ ترڅنګ زیات پام پیسې او سرمایه لرلو ته هم کیږي
دا موروثي سیاست بدوم نه دی خو د بد مرغ دلته په پاکستان کې دا مسله ده چې د موروثي سیاست سره په یو د اسټابلیشمنت انوایرنمنت راغی اکثر کته سو کتلی نو ډیر غټ غټ خلک چې کوم دي نو هغه د اسټابلیشمنت د لاس راغی ته مشکلات دي لکه تاسو بټو خاندان ته وګورئ تاسو د ولی خان خاندان ته وګورئ تاسو د سیف الله خاندان ته وګورئ چې ډیر دي نو هغه ته بیا مشکلات دي او هغه خرابوي اوس په کې کته سو کاته نو دلته کې په کې د پیسو او د سرمایه‌دارۍ دا روایت پکې شروع شوې ده
پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا په سوات او شانګله کې د یاد ګون صوبایي مشر امیر مقام ته د قومي اسمبلی د دوو حلقو او د صوبایي اسمبلی د یوې حلقې ټیکټونه ورکړي دي او د امیر مقام ورور ډاکټر عباد الله ته د یوې قومي حلقې ټیکټ ورکړي او د یاد ګون مسلم لیگ نون ویان اختیار ولی او د هغه ورور لیاقت ولی ته په نوخار کې د صوبایي اسمبلی دوه حلقې ورکړي شوې دي مسلم لیگ نون بیا په خیبر زله کې شاجول اپریدی ته د قومي حلقې ټیکټ ورکړي او د اپریدی زوی بلاول اپریدی او وراره شفیق شیر اپریدی ته د صوبایي سمنانو ټیکټونه ورکړي دي د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور او د اغه انګور سمر هارون بلور له پیښور په انتخاباتو کې برخه اخلي او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د اغه زوی سکندر خان شیرپاو د 400 نه په انتخاباتو کې برخه اخلي د بنونه په خوانی وزیر اکرم خان دورانی او داغه زوی زید اکرم دورانی په انتخاباتو کې برخه اخلي او د ډیرا اسماعیل خان نه د پاکستان پیپلز ګوند پیسل کریم کونډي او داغه ورور احمد کریم کونډي هم په انتخاباتو کې برخه اخلي
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونی دي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
کچا خټو دیوالو ماو بویوړم زدا کچا خټو دیوالو ماو بویوړم سناشنا سیمو تډیرو اندخنوړم سناشنا سیمو تډیرو اندخنوړم زدا کچا خټو دیوالو ماو بویوړم سناشنا سیمو تډیرو سنا سنا سیمو تڑیرو اندخنوڑ.